افسسیانو ته د پولیس رسول لیک څلورم فصل د ایماندارانو ترمنځ یووالی. نو زه چې د تښتن په خاطر بندي یم، ستاسو نه غوښتنه کوم چې داسې ژوند وکړئ چې د هغې بلنې وړ وي چې تاسو ترلاسه کړې ده. تل په عاجزۍ، نرمۍ، صبر او په مینې سره یو بل وزغمئ. ډېر کوښښ وکړئ هغه یووالی وساتئ چې روح القدس یې په سوله او سلامتی کې رامنځته کوي، لکه څنګه چې یو بدن او یو روح القدس ده.
نو همداسې یوه هیله ده چې خدای تاسو ورته بللی یی.
یو څښتن دی، یو ایمان او یو د تمید غسل. یو خدای چې د ټولو پلار او د ټولو نه اوچت دی، زموږ د ټولو په وسیله کار کوي او په ټولو کې اوسیږي. خو موږ هر یو ته د مسیح د سخاوت له مخې یو نعمت راکړل شوی دی. له همدې امله لیکل شوی دی، کله چې پورته لوړو ځایونو ته ور وخوت،
یوړل یې له ځانه سره زیات بندیان
او خلکو ته ورکړل نعمتونه. کله چې وایي هغه پورته لوړو ځایونو ته ور وخوت، د دې معنا څه ده؟ آیا معنا یې دا نه ده
چې هغه مخکې د ځمکې ډېر ښکته ځای ته کوز شوی و؟
نو بیا هغه څوک چې ښکته را کوز شو، دا هماغه دی چې د ټولو آسمانونو نه پورته وخوت تر څو ټول کائنات د خپل حضور نه ډک کړي. دا خپله هماغه څوک و چې خلکو ته یې نعمتونه ورکړل، چې ځینې یې رسولان، ځینې یې پیغمبران، ځینې یې زیری رسوونکي، ځینې یې شپانه او ښوونکي وټاکل. هغه داسې وکړل تر څو د خدای خلک د کار او خدمت دپاره تیار کړي، د دې دپاره چې د مسیح بدن ته وده ورکړي، تر څو موږ ټول هغه یووالی چې په ایمان او د خدای د زوی په پوره پېژندلو کې دی ترلاسه کړو او په ایمان کې بلیغان شو او د مسیح په اندازه کامل شو. نو نور به موږ ماشومان نه یو چې د څپو په وسیله اخوا دیخوا وغورځول شو، او د انساني هر ډول تعلیم د باد په وسیله دلته او هلته یوړل شو، او نه به نور د خلکو د چلاکۍ او د ټګۍ نه ډکو دسیسو له امله بلارې کیږو. نو د دې په ځای موږ باید په مینه حقیقت ووایو او په هر حال کې په مسیح کې چې سر دی وده وکړو. د هغه تر لاس لاندې د بدن ټول غړي د هغو بندونو په وسیله چې د هغو دپاره تیار شوي دي سره یو ځای کوي او نښلوي. کله چې د بدن هر غړی په مناسب ډول خپل کار کوي، نو ټول بدن وده کوي او په مینه خپل ځان جوړوي. په مسیح کې نوی ژوند. زه تاسو ته د تختن په نوم دا وایم او په هغې باندې ټینګار کوم چې تاسو باید نور د غیر یهودیانو په شان چې په خپلو باطلو خیالونو کې اوسیږي ژوند ونه کړئ. هغوی د خپلو خیالونو په تیارو کې ډوب دي. هغوی د هغه ژوند نه چې خدای ورکوي بې برخې شوي دي، ځکه چې هغوی جاهلان او زړونه یې سخت دي. هغوی خپل د شرم احساس له لاسه ورکړی او خپل ځانونه یې عیاشۍ ته تسلیم کړي دي او په شوق سره هر ډول ناپاکه کارونه کوي. خو دا هغه څه نه دي چې تاسو د مسیح په هکله زده کړي دي. څرنګه چې تاسو بې له شکه د عیسی په هکله اورېدلي دي او هغه حقیقت مو زده کړی دی چې په هغه کې دی، نو تاسو د خپل د ګناه نه ډک زوړ فطرت او د ژوند تېرولو د پخوانۍ لارې څخه چې د نفساني غوښتنو او غولونې له امله فاسد شوي دي لاس واخلئ. خو پرېږدي چې ستاسو روحونه او ذهنونه په کامله توګه نوي شي او تاسو د نوي فطرت لباس واغوندئ چې په رښتینی عدالت او پاکوالي کې د خدای په څېره کې پیدا شوی دی. نو بیا د دروغ ویلو نه لاس واخلئ او یو بل ته رښتیا وایئ، ځکه چې موږ ټول د یو بدن غړي یو. د قهر په وخت کې ګناه مه کوئ او مه پرېږدئ چې ستاسو قهر د لمر پرېوتلو پورې دوام وکړي، او شیطان ته موکمه ورکوئ چې تاسو وسوسه کړي، غل د نور اغلا نه کوي،
بلکې د هغې په ځای دی زحمت وباسي
او په خپلو لاسونو دی صادقانه کار وکړي تر څو د هغه سره هم یو څه وي چې مختاجو خلکو ته یې ورکړي. مه پرېږدئ چې د خولې نه مو بدې خبرې راوځي، بلکې ستاسو خبرې د ښې په خپل وخت او د نورو دپاره مرسته کوونکي وي. نو څوک چې ستاسو خبرې واوري د هغوی دپاره به د فضل سبب شي. د خدای روح القدس مه خفه کوئ. چا چې په تاسو باندې د خدای د ملکیت مهر لګولی دی او د هغې ورځې ضمانت دی چې تاسو به پکې خلاصون ومومئ، د تریخوالي، قهر، غضب، شور ماشور تور لگولو او هر ډول بدی نه لاس واخلی. د دې په ځای په یو بل مهربانه او زړه سواندي اوسئ، او لکه څنګه چې خدای په مسیح کې تاسو وبخلی نو تاسو هم یو بل وبخئ.